ما دارد با ما باشه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ دفتر یا یوناما وی طالب مقامات خبر ورکړی دی چې هیڅ وی خزته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره کار وکړي او دا پریکړه به عملي کیږي. یوناما د چهارشنبې په ورځ یعنی د حمل په شپاړه سمه په وی اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه په کلک غندلې ده او په خبرګون کې خپل ټولو افغان کارکونکو یعنی خزو او نارینه او تویلي چې تر امرسانی پوری د کارونو ته نزي. د یوناما په اعلامیه کې دا ویل شوی دی چې د نړیوال قانون په اساس دا بندیز غیر قانوني دی او ملګرو ملتونو ته د منلو نه دی. یوناما یو ورځ لاکي ورسته د اعلامیه خبره کړې ده چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورنکړه. یوناما وی د طالبانو د پریکړه په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د خزو په کار باندې د بندیز د پریکړې تمدید دی. د ملګرو ملتونو په دغه سازمان کې د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو بندیز ته په خبرګون کې ویلي چې دغه پریکړه په افغانستان کې اړمنو کورنیو ته د مرستې رسولو بهیر کمزوري او اغیزمن کوي. د راپورونو په اساس ملګری ملتونه اوس وخت په افغانستان کې د 400 خزو په ګډون 3300 کارکونکو لري چې زیاته برخه یې د بشري مرستو رسولو په څنګه کې فعالیت کوي. د دې خبر نور تفصیل د شافی سردار ناوري
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک خبريالانو ته ویلي چې دا پریکړه د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو لخوا د دغه سازمان د شزینه کارکونکو پر کار بندسته په خبرګون کې سوي ده. د طالبانو لخوا د شزو پر کار بندیز پراخ خبرګونونه راپارولي او د ملګرو ملتونو منشي انټونی ګوتوریش په خپل ټویټر باندې لیکلي چې کچيري دغه پریکړه برتوانه خستل سي په افغانستان کې به اړمنو کسانو ته د مرستې رسولو بهیر کمزوري سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بنت هم د طالبانو دغه پریکړه له بشري حقوقو څخه سرغړونه او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف عمل بللي. د افغانستان لپاره د امریکا مخکنی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم د طالبانو یاد پریکړه اشتباه بللې او ویلې دی چې د طالبانو دغه پریکړه به د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو کمیدو سبب سي. شافی سردار امریکا را واشنگتن.
طالبانو د چهارشنبه په ورځ ناوخته په دې اړه څه ونویل خو پر افغانستان تر به حاکمیت وروسته پر خزو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولې دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری لیندا توماس گرینفیلد د چارشن به پرزویل امریکا د ملګرو ملتونو سره په خبرو ده چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د جواب یو غوړه لار پیدا کی. د امریکا سفیری د طالبانو وروسته اقدام چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو دفترونو ته لتلو منع کړي یو ظلم او د نه منلو وړ بللې ده. د ناروی د ماجرینو شورا یا ان ار سی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په افغانستان باندې د نړیوالو بندیزونو د کچ پاړه ناسم درک د افغانستان تجارتي سکتور ته لوی خندونه جوړ کړی دي او د میلیونونو افغانانو کړاو یې زیات کړی دی. د ناروی د ماجرینو شورا د مشره راپور چې سپارښتنه هم پکې شوې دي یادونه کوي چې په افغانستان باندې د نړیوالو بندیزونو پاړه د ناسم درک لکابله د خوراکي موادو او نورو ضروری توکو صادرات او واردات او په عمومي ډول د افغانستان تجارت ته لوی خندونه ایجاد کړي دي. په دغه راپور کې د نړیوالو ټولنې څخه غوښتنه شوې ده چې د یادو بندیزونو په اړه باید عامه پوهاوی زیات کړي او له حد زیات مالی بندیزونه کم کړي. ان ار سی ویلي دا راپور یې په افغانستان کې د یو شمیر سوداګرو او په سوداګرۍ او تجارت کې د دخیلو غاړو سره د مرکو په اساس لیکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د امغاګۍ دفتر اوچا ویلي دي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشری مرستو برابرولو لپاره د اړتیا وړ پیسو یوازې 15% ترلاسه کړي دي. اوچا تر دې مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې دا کال د 3.1 میلیون اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. یاد سازمان ویلی چې په روان میلادي کال کې 28.3 میلیون افغانان چې د افغانستان د نفوس اکثریت برخه ده د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم خبرداری ورکړی که چېر بودیجه ترلاسه نه کړي افغانستان کې به 9 میلیونه خلکو ته د خوړو رسول بند شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ یعنی د وری په 15مه په نیویارک کې ځان محکمې ته وسپارو. نوموړي د سټورمی ډانیلز په نوم د لوڅو فلمونو یوې اداکارې ته د 1,13,000 ډالرو د حق السکوت د ورکړې په تړاو تورن شوی و، خو څلور دېرش مورد تورونه یې رد کړل. ټرمپ چې کله ځان محکمې ته رسو د نیویارک په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی و. تهران د چهارشنبه په ورځ یعنی د حمل په 14مه د واشنگتن دغې غوښتنې هرکلی وکړو چې د ایران نه غواړي په یمن کې د جګړې د ختمېدو دپاره د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د یمن دپاره د امریکا استازی تیموتی لندر کینګ د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې واشنگتن غواړي وګوري که ایرانیان د سیاسي پروسې په اړه حمایت څرګند کړي. هغه هیله وښوده چې دا سیاسي پروسه را روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین ناصر کینانی د تیموتی لندر کینګ د غوښتنه د خوښۍ وړ وبلله او ټینګار یې وکړو چې ایران د جګړې له پیل راهیسې د سولې د پروسې دپاره هلې ځلې کوي. د ایران د شخړې د هواري ډیپلوماټیک حل ځلې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیل کېدو د تړون تر لاسلیک وروسته چټکې شوې دي. دا تړون څه موده مخکې لاسلیک شو او چین د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ و. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د حوثي اغیانو ننګه کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل د امریکا او روسیې اړیکې ډېرې زیاتې خرابې وې. پوتین مدعی شو چې واشنگتن د اوکرين د لومړنۍ ورځو د مظاهرو ملاتړ چې بل اخره په 2014 کال کې د سپړاو ته ورسېدلې چې په کرملین کې باید جمهور رئیس له واک لري کړل شي په اوکرين د پوځي عملیاتو اساسي علت وګڼو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ ویل هغه هیڅ شک نه لري چې روسیه په غیر قانوني توګه د وال سټریټ جرنال یو امریکایي خبريال تیرونی د جاسوسۍ په تور تعقیب کړی دی. بلینکن ویل د خبريال ایوان ګریش کوویچ د غیر قانوني نیولو په تړاو یې رسمي پریکړه لانه ده کړې او وایي دا هغه څه دي چې اول باید د امریکا په حکومت کې د نیول شوي خبریال د قضیې په تړاو لومړی توبونه معلوم شي. بلینکن ویل د قضیې اړوند ټول قانوني اجراءات به ډیر ژر تای مراحل شي. دا وکړه چې خبرونه
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت دا
د افغانستان بانک چې د طالبانو لخوا اداره کیږي وايي په تی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په افغانستان کې دغه سازمان د خزینه کارکونکو په کار د طالبانو بندیز غندلې. دی وايي دغه پریکړه په افغانستان کې اړمنو کورنیو ته د مرستې رسولو بهیر کمزورې او اغیزمنوي. ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د خپل ټول کارکونکو د غوښتنې چې نور دندو ته حاضر نشي. طالبانو په تازه اقدام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیمه ایزو خزینه کارکونکو بندیز لګولې.
او افغانستان کې د طالبان لوري د ملګرو ملتونو پر سیمایزو خزینه کارکونکو بندیز د ملګرو ملتونو او یو شمیر نړیوالو سازمانونو خبرګونونه راپاره ولیدي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجارک دغه سازمان د مشر انټونیو ګوتیرش له قوله ویلي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده.
That being said, for the Secretary General, any such
دا پریکړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د پاره د منلو وړ نه ده. دا اقدام د اندېښنې وړ دی او اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر کمزوري کوي. د یادولو وړ ده د ژوند ژغورنې مرستو رسولو په موخه د ملګرو ملتونو دپاره د ښځینه کارکونکو ونډه ډیره مهمه ده.
د راپورونو پر اساس ملګری ملتونو اوس مهال په افغانستان کې د 400 خزو په ګډون 3300 کارکونکو لري چې زیاته برخه د بشري مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یونما وایي چې طالبانو په ننګرهار ولایت کې د دغه سازمان خزینه کارکونکو دفتر ته لټک څخه منع کړی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ اعلان یې کړی چې موږ واکمنو چارواکو ته ورپېدو چې د ملګرو ملتونو ادارې له خزینه کارکونکو پرته فعالیت او د ژوند ژغورنې مرستې نشي ترسره کولای. په افغانستان کې یو شمېر مرسته رسوونکو ادارو هم د طالبانو پر دې اقدام خواشنی ښودلی ده.
کله چې موږ دا خبر واورید حیران شو، ځکه دا کار به په افغانستان کې 23 میلیونه کسانو ته د بشري مرستو رسولو بهیر پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي. په ملګرو ملتونو کې موږ د خپلو همکارانو تر څنګ ولاړ یو او هیله لرو چې دې بندیسته د حل لاره پیدا شي چې موږ وکولی شو په افغانستان کې مرستو رسولو او کار ته دوام ورکړو.
ملګری ملتونه وایي تمه لري چې ډېر ژر دغه بندیز په اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکول کې رچارډ بنډ هم د طالبان دغه پریکړه له بشري حقوقو څخه سرغړونه بلل ده. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو په خواني ځنګړي اساسي ظلمي خلیزات هم د طالبانو یاده پریکړه تیروتنه بلل ده. هغه ویلي چې د طالبان دغه پریکړه به د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو کمیدو سبب شي.
طالبان یو فشار اضافه تر غواړي چې پر دنیا باندې واچي چې د خوځو مسأله د ملل متحد سره د ملل متحد پر چوکي باندې تبادله کړي. زما په ان باندې اصلي مشکل دا دی او احتمالا چې کچیر د چوکي د ملل متحد د فائق په ځای باندې شاهین لارسي د طالبانو استازي، احتمالا چې طالبان ډېر بندیزونه پر خځو باندې کم کی او د طالبانو بندیزونه پر خځو باندې په حقیقت کې یو سیاسي مسأله ده. دا نه عقیدتي ده، نه دینی ده، دا نه عرفي ده، هیڅ دلیل وجود نه لري، صرف دا سیاسي مسأله ده.
طالبان تر دې مهاله په دې اړتصنی دی ویلي خو پر افغانستان تر حاکمیت وروسته پر خځو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولې دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نړۍ پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
په پا پاکستان کې د تیرو سلورو لسیزه راهسه په ملیونونو افغان کډوان د کډوالۍ ژوند تیروي. هلته د دې کډوالو دوه نسلونه لوشو، خو د هغه هیواد په قانون کې هغوی ته د اوسیدلو او ژوند کولو هیڅ قانوني حق نه دی ورکړل شوی. هلته میش افغان کډوال وایي د دوی ژوند د زندان په سر دی او یوې خواته هم په خپل خوښه نشتلی. خدای نور ناصر رپورټ راغلی.
د جامع ګندلو هنر دغه کډوالی مور تیرې درې لسیزې همدلته د کډوالۍ ژوند کړی. د دې مور د کډوالۍ عمر تر ډیره د کالیو ګنډلو له همدې ماشین سره تیر شوی دی.
مجاهدین کام آمده جنگهای بسیار شدید در افغانستان دو هر طرف
لسیزې وړاندې جګړه نن هم هیره نه ده. خو وایي د کډوالۍ ژوند هم د زندانی ژوند په څیر دی.
زندگی مو بسیار مشکلات سپری شده تا به حال مثل ازی که در یک زندان ما زندگی کرده باشید با بسیار مشکلات زیاد. فقط با یک کارت داریم پیوار که بر سه ماه دیگه وقتش است. سه ماه بعد هم وقتش خلاص میشه. همیان دمی تشویش و در پریشانی هستیم که سه ماه بعد چی خواد سرنوشت ما شد. در سی سال ما صاحب سرنوشت نشدیم. اولادای ما صاحب سرنوشت نشد و نکدام اینجا ما قبول شدیم، نکدام روشنی دیگه بر ما وجود داره. زندگی فقط تاریکی در نظر ما هست، مقابل روشنی ما نمیبینیم که تا چی وقتی رقم زندگی رقبار نصیب ما خواهد.
څلور لسیزې وروسته د تازه راغلیو کډوالو د راجستریشن لړۍ لا هم روانه ده، خو دغه هیواد لا هم د ملګرو ملتونو د کډوالو تړون نه دی لاسلیک کړی او نه هم د کډوالو لپاره په دغه هیواد کې تر اوسه کوم قانون شته. ځینې کارپوهان د پاکستان لخوا د دې تړون نه لاسلیک لامل د دغه هیواد ناخوندي پولې یادوي چې وایي که پاکستان کډوالو ته تابعیت ورکول پایل کړي له ټوله نړۍ کډوال هم دل تراتللی سي.
مود پر چې کوم ټول نه غټ مسله ده چې مو یو ډېر غټ بارډر شته افغانستان سره ده، بیا غن غټ بارډر ایران سره ده، نو ادوړه چې دی دا مینیجبل نه دی. نو چونکه مو بارډر ډېر پورس ده، نه صرف د افغانستان او د ایران، د ترکی او د سربیا او د سومالیا او سودان، دنیا هر ملک پا کس پاکستان ته ډېر ایزیلی اورا سیږي. نو چونکه پاکستان بارڈر سے دی آگا مینیجبل نہ دی، دے پارا پاکستان دے بندس دستخط نہ کئی، کب پاکستان دا سائن اکڑو، نو دے طول دنیا انفلکس بو پاکستان با دے گئی.
پا پاکستان کی اوس محال تر 3 میلیون هم زیات راجستر او ناراجستر افغان کڑوال دے کڑوالی چوند کوی. خود آگا کڑوال وائی دو نسلو نیا دلتا ہم دا سی بی سرنوشت لوی او زاڑ سپو. نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
د امریکا په خوانې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورس د نیویارک په منهاټن محکمه کې د حاضرېدو په مهال د بربندو فلمونو یوې لوبغاړي ته د $100,000 د ورکړې په تړاو شپږ دېرش تورونه رد کړل. ډونالډ ټرمپ محکمې ته د حاضرېدو وروسته دا تورونه رد کړل او څارنوالي د سیاسي انګېزې په لرلو تورن کړو. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورس په نیویارک کې ځان محکمې ته وسپاره، چیرې چې هغه د ستورمی دانیلز په نامه د لوچو فلمونو ستوري ته عقل سکوت د ورکړې په خاطر د $110,000 د ورکولو په تړاو په ځان لګول شوي 4 مورده تورونه رد کړل.
د نورو جرمونو د پټولو لپاره 4 بیس غلط بیانونه ورکړل شوي. دا په نیویارک ایالت کې ترسره شوي جنایي جرمونه دي. مهمه نه ده چې د چا له خوا ترسره شوي دي.
فلوریدا ته د ستنېدو پر مهال د پلویانو لخوا د ډونالډ ټرمپ تود ارکلای وشو. وروسته بیا ټرمپ په خپل استوګنځای کې په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې څارنوال سیاسي انګیزه درلودله.
په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د متحده ایالاتو یو پخوانی ولسمشر د یوې ولسوالۍ د سیمه ییز ناکام څارنوال لخوا په دې اساس تورنیږي چې د هر پوکس او حقوقي شنونکي په وینا هیڅ قضیه وجود نه لري، هیڅ قضیه نشته.
خو منصفه هیئت رایه ورکړه چې ترامپ مجرم وګڼل شي، او یو شنونکی وایي چې پر قانوني پروسې د هغه لفظي بریدونه به نور هم منفي اغیز وکړي. په جورج واشنگتن پوهنتون کې د قانون استاد پاول شف برمن په اسکایپ باندې مرکه کې وویل
The case is going to be heard based on the facts and the law.
دا حساب د حقایق او قانون پر بنسټ اوریدل کیږي، او زه هم فکر نه کوم چې دا به د نوموړي او امریکا له خلکو سره واقعا مرسته وکړي، ځکه چې اکثر امریکایان غواړي قانوني پروسه که حتی د پخواني ولسمشر په اړه هم د بشپړ عادلانه توګه پرمخ وړل شي.
د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې د محکمې مخې ته د ښاغلي ترامپ یو لوی شمیر پلویان او مخالفان ټول شوي وو.
زه د خپل ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاتړ کوم. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو غوره ولسمشر، ښایي د ځمکې په سر تر ټولو غوره مشر وي.
جنیفر فیشر بیا د ترامپ ملاتړ نه ده.
هغه یو فریبکار سړی دی، هغه لا هم ډیر خلک غولوي، خو د نیویارک اوسیدونکي احمق کولی نشي. زه هیله من یم چې دوی بالاخره حقیقت وګوري.
ډونالډ ټرمپ داسې مهال له حقوقي قضیې سره مخ دی چې هغه د 2024 میلادي کال په ولسمشریز ټاکنو کې د برخه اخیستو په چمتووالي باندې بوخت دی، او په خپل جمهوری غوښتونکي ګوند کې د هغو کسانو په سر کې دی چې د دغه ګوند لخوا به ټاکنو ته دریږي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې. او امریکاغه په پورش منته خپل افغان اوریدم کته په پښتو او دری ژبه د کاره باوري او هررخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندې سپو اوریدل شي. ستینه خبرې یا رخ و راست خبرونه په لاندې سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شید.
پولیو په مخنیوي کې د نړیوالو روغتیاي مرستندوی سازمانونو سربېره د خلکو ملاتړ هم اړین دی. کابل کې د ګزرند مخنیوي اداره افغانستان د پولیو بشپړ لمړول تنظیم شوی او د خلکو همکاري کولای شي. دا معلولونکې ناروغي د تل لپاره مه وکړي. لیمه امر خیل رپورت شلې غلې.
افغانستان چې د 2023 کال پایله به تر دې دمه پکې د پولیسو په خنه درکلې د دې وایروس د بشپړ مخنیوي لپاره هیلي هم زیات شوې دي. کابل کې د پولیسو بیړني عملیاتي مرکز وایي د نړیوالو روغتیاي سازمانونو د مرستو سربېره د خلکو ملاتړ اړین دی ترڅو افغانستان هم د دې ملولونکو وایروس له خطر وژغورل شي. د پولیسو منځوړلو بیړني مرکز رئیس ډاکټر نیکول شامومن نشنا رادیو ته د سی ویل
په دې برخه کې د نړیوالو مرستندوی ادارو سربیره د افغانستان د خلکو ملاتړ هم اړین دی چې په مرسته یې هر مشهوم پورې واکسین رسیدلی شي. زما هیله همدا ده چې څومره زر شونې د پولیو د افغانستان څخه ختمه او زموږ ګران ماشومان د دغه ناروغۍ له ګواښ او ډار پرته آرام ژوند وکړي.
د ښاغلي مومن په خبره پولیو درملنه نه لري او د ماشومان د خوندي پاتې کېدو یوازینی لار هم د واکسینونه دي چې تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومان ته تطبیق شي.
د پولیو ناروغي او وژن کې او یا فلجون کې ناروغي ده او درملنه نه لري. د پولیو د لمنځه وړلو لپاره تر ټولو ښه لار د پولیو د ناروغۍ په ځای د واکسین دي. د پولیو د لمنځه وړلو اداره یا NOC ژمنه ده ترڅو د پولیو واکسینونه په ښه توګه تطبیق شي ترڅو ګران هیواد له دغه ناوړه ناروغۍ څخه د تل لپاره خلاص شي.
له بلې خوا یونیسف یا له ماشومان د ملاتړ اداره هم په افغانستان کې د پولیو د بشپړ مخنیوي لپاره هیله مندي ښکاره کوي. د دغه ادارې د اړیکو مسؤل کمال شاه سعید اشنا رادیو ته وویل چې افغانستان او پاکستان د پولیو ناروغۍ لمنځه وړلو ته ډېر نږدې شوي.
په افغانستان او پاکستان کې د تیرو دو کلونو پرمختګونو ته په کتلو باندې موږ ویلای شو چې افغانستان او پاکستان وس د پولیو ناروغي لمنځه وړلو ته ډېر نږدې شوي دي. اله تعداد چې د پولیو ناروغي په ډېرو محدودو سیمو کې پاتې ده او د څو هلته په دې سیمو کې کموږ په ښه کیفیت سره په دې کال کې کمپاینونه ترسره کړو نو ډېر لري نه ده چې په افغانستان کې د پولیو ناروغي ته د پای ټکی کېښودل شي.
د یادونې وړ ده چې د پولیو په هکله د خلکو د پوهاوي سطح د پخوا په نسبت پورته شوې او له محدودو سیمو پرته په ټول افغانستان کې د پولیو په ضد کمپاینونه په ښه توګه تطبیق کیږي. امام
مرخیل
امریکا غږ آشنا رادیو کابل.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په هندو پیسفیک سیمه او د چین په نفوذ وغږیدل. عام وکړي د رپورت ده.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ورستۍ ورځ په هندو پیسفیک او د چین په نفوذ بحث وکړ.
Of course we followed very closely President Xi's
خبل شکه مون ماسکاو ته ولسمشر شی سفر لنجدي تعقیب کړ او مون بلا شکه ویلی و چې چین به د اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل سره د مرستې لپاره روسیې سره اضافه مرسته وکړي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې مونږ یو مشترک ځواب ولرو او دا به نن وي. دا ډیره مهمه ده چې خپل د هند په پاسپیک ملګرو ته غوږ شو چې هغوی وضعیت څنګه ګرځوي او د څه وړاندیز کوي.
Well we need to be very I think
کوم به تحولات ته ډیر متوجه وسو او دا له همدې عمل دي چې سویدان د اروپای ټولنې د مشر په توګه د می په 14 منټه په ستاکولم کې د هندو پاسپیک د وزیرانو د غونډې غکوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو او د هندو پاسپیک د وزیرانو ترمنځ زه مطمئن یم چې چین به د بحث یو مورید وي او موږ به وتوانی وو چې په اړه یې بحث وکړو او مشترک ټکي پیدا کړو.
د ناتو د بهرنۍ چارو وزیران په داسې حال کې غونډه کوي چې فنلند د سې شنبه په ورځ په رسمي ډول د ناتو له نظامي تړون سره یو ځای شو او دا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو لوی ضربه ګڼل کیږي. د فنلند غړیتوب د اروپا په امنیتي لید کې د ستر بدلون ښکارندوی کوي، ځکه یاد هیواد د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد لخوا تر ماتې وروسته بې طرفه پاتې شوی وو، خو د یاد هیواد چارواکو روس سره غل ناتو سره د یو ځای کېدو علاقه مندي ښکاره کړې چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین جګړه پیل کړه او د مسکو په ګاونډي هیوادونو کې ویره رامنځته شوه.
د یو ځای کېدو د دې سند په ترلاسه کولو سره موږ اوس اعلان کولای شو چې فنلند د ناتو د شمالي اتلانتیک تړون یو دیرشم غړی دی.
دا اقدام د پوتین لپاره ستر استراتیژیکه او سیاسي ماته ګڼل کیږي، ځکه نو موري له ډیر وخت راهیسی د ناتو له پراخېدو شکایت کړي او تر یوې کچې له همدې مسلې څخه د اوکراین د برید د توجیه لپاره کار اخیستی دی. د فنلند گاونډي هیواد سویدن هم چې د څه باندې 200 کلونو راهیسی په پوځي تړونونو کې له ګډون څخه ډډه کړي د ناتو سره د یو ځای کېدو درخواست کړي، خو د ناتو د غړو هیوادونو ترکیه او هنګری د مخالفتونو له امله د یو ځای کېدو بهیر ځنډیدلې دی. سمی الله جلال زای د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون
نو موري اوس وی په ماساچوسټ ایالت کې ژوند کوي او په وی علي له سې کې د خون کې د مرستيالي په توګه کار کوي. په مخکې دی رپورټ ته
افغان کډواله پیروزه اميري او د هغې وکلن زوی د هغو زورګونو افغانانو په ډله کې وو چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان نه ووتل. میرمن اميري وایي کله چې هغه میسچوسټس ته راغله نه پوهیده چې څه بکوي.
خوشبختانه امره یو تیم ما معرفي شو.
لنی کمر غازی وی ډالې ته ورو پیژندل شوم. دا د خوځو یو ډله و چې زما ملاتړ وکړ او په ارڅه یې را سره مرسته وکړه.
د اميري په بیا میشته کې د لوکې د نوموړي سره د نارت بورو سیمې د ټرینټي کلیسا د ټولنیز ملاتړ ډلې مرسته وکړه.
موږ د خپل ټولنې سره مرسته کوو. په ډېر لږ وخت کې خپل ملګرو سره خبرې شریکو او غوښتنې ځان رسو. په نارت بورو کې موږ ډېر داسې خلک لرو چې غواړي مرسته وکړي.
چم ګاون له اميري سره مرسته وکړه چې د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي او خپل زوی په خوندې کې شامل کړي او اوس ورسره مرسته کوي ترڅو موټر زده کړي، موټر واخلي او ژبه زده کړي.
روز زمونږ په ټیم کې د دوو مېرمنو سره د انګلیسي ژبې زده کړې پیل کړې. انفرادي زده کړې دوی په اونۍ کې 2 ځلې راځي، یوه یوه ورځ او بله بله ورځ. یو بل کس د هغې سره کار وکړ ترڅو دنده ترلاسه کړي.
اميري خپل لومړی دنده په سیمه کې په یو پلورنځي کې ترلاسه کړه، خو ژر تر ژره د غېډلې له هغې سره د هغې د خوخي دنده په ترلاسه کولو کې مرسته وکړه. اميري چې په افغانستان کې د منځني خوندې د خوند کې په توګه کار کړی وایي که په افغانستان کې وایي نو نه شو کولای چې تدریس ته دوام ورکړي، ځکه چې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او ښځې په بهر کې د کار کولو نه منع کړي دي.
دا څرګنده ده چې زه به د نورو ښځو په څیر په کور کې ناستوم. مور مې خون کې وه، خور مې خون کې وه، دوی دواړه اوس په کور کې ناستې دي.
میرمن امیری وای په امریکا کې لمیشتیدو خوشاله ده، خو د خپل کورنۍ په اړه چې لا هم په افغانستان کې ده اندېښنه لري.
قدر من اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.